د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د چهارشنبه ورځ د جوزا د میاشتې لسمه د می د میاشتې له یو دیرشم سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلې په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن سهار په کابل کې په چاودنه کې نوي تنه وژل شوي او د 300 نه زیات زخمي شوي دي. پینټاګان وایي د توغندیو د دفاعي سیستم لومړی ازموینه فوق العاده کامیابه وه او د روسیې د دفاع وزیر ویلی دی قواوی د مدیترانې د بهیرې نه څلور راکټونه فیر کړی دي او په سوریه کې د داعش مرکزونه وشتلی دي.
په کابل کې نن سهار د موټر بم برید په نتیجه کې نوی تنه ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوي کسان د رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. سپینه مانه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اورسس بهرنی سفر بریالی بولی. درن واوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درن واوریدونکو. نن سهار قریب ته نیمه بجې د کابل د خار د زنبق په سلور لاري کې د آلمان سفارت ته نږدې زوراور چاودنه وشوه. یوې منبع د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په دې چاودنه کې نوي تنه وژل شول او قریب 300 نور زخمیان دي. دغه منبع وایي په کابل کې د یو بهرني سفارت د فضله موادو د ایستلو په ټانکر کې د ځای په ځای شوو چاودونکو موادو له کبله دغه پیښه شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت د نطاق د دفتر سرپرست نجیب دانش په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دا حمله ځانمرګي ده خو جزئیات نه دي لیکلي. ممتاز بهیر د امریکا غږ رادیو خبریال په کابل کې دی، تفصیل به راکړي. ممتاز وروره، دغه ارقام مونږ چې خبره کړل نوي تنه وژل شوي دي او د 300 نه زیات زخمیان دي، تازه خبر څه ده بهیر صاحب؟
بلې خدم خورې تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته دغه د نوي تنو وژل تایید کړی دي او تر څنګ یې ویلي دي چې 300 تنه په دې برید کې ټپیان شوي دي. خو همدا اوس د عامې روغتیا له وزارت سره چې ما اړیکه ونیوله، هغوی وویل چې وژل شوي کسان په دې پیښه کې 80 تنه دي او 300 نور ټپیان شوي دي چې شاوخوا د 500 نیول تر شپېتو پورې کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې دی او ښایي د مرګ ژوبلې ارقام له دې هم پورته شي. او دغه راست هغه ویل چې په دغه د پیښې قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او اکثره قربانیان د دې پیښې ملکي وګړي دي چې په دې پیښه کې نن سهار ټپیان شوي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
آیا دا معلومه ده چې چا دا حمله کړې ده؟
غړی لاس نه لري او یا طالبان په دې برید کې هیڅ ډول لاس نه لري، خپل لاس لري په دې برید کې رد کړی دی. او تر اوسه پورې نه داعش چې د ورته بریدونو مسؤلیت په خوا په غاړه اخیست او نه هم کومه بل ډلې تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې زیات تلفات ملکي افغانانو ته اوښتی دی او د همدې عمله تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. او دغه برید په کور دننه د افغان حکومت د چارواکو لخوا، د مدني ټولنو فعالینو لخوا او دغه راز په نړیواله کچه هم په کلکه غندل شوی دی. او دا برید د بشري ضد جنایت بل دی چې پکې عام افغانانو ته مرګ ژوبلا وختی ده.
ډیره مننه ممتاز بهیر صاحب کور دې ودان. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ممتاز بهیر مفصل رپورټ د خبرونو نه وروسته اوریدئ شئ. ممتاز بهیر چې خبر راکوي هماغه وخت کې وروسته بیا کېدی شي چې بیا تازه حالات ترې واخلو. مننه تاسو نه کور مودان. د پاکستان او د هند قریب 900 کسانو یو عریضه لاسلیک کړې ده چې په کې د دواړو خواوو ولسونو د خپل حکومتونو نه غوښتي دي چې خپل اختلافات په خبرو حل کاندي. دغه عریضه چې د امریکا د باسټن په ښار کې پاکستاني اوسیدونکو استاد بنا سرور او په سنگاپور کې یو هندي انیش مشرا لیکلې ده، مرامه د دواړو ملکونو ترمنځ د تشنج کمول دي. د غریزه د هند او پاکستان د دواړو خواو نزدنو مشهور هنرمندانو، شاعرانو، لیکوالانو، تاریخ پوهانو او حتی متقاعدو جنرالانو هم لاسلیک کړی ده. په دغو مشهور کسانو کې د هند فلمی هنرمندان نصیرالدین شاه او ډیر نور مشهور کسان شامل دي. د سریلانکا مقامات وایي په سیلاونو او همدغه راز د ځمکې د خویدو له امله چې د موسمي بارانونو له امله راغلي دي، اوس د مړو شمېر لږ تر لږه 202 کسانو ته رسیدلی دی. د سریلانکا د طبیعي آفاتو د کنټرول ادارې ویلي دي چې شپږ نوي تنه تر اوسه پورې ورک دي او 80 نورو خلکو خپلې مینې پریښې دي، موقتي کمپونو کې دېره شوي دي. سیلاونو او د ځمکې خویدلو سلګونه کورونه، عمارتونه تباه کړي دي، سړکونه او کروندې لاندې کړي دي. په عمومي ډول شپږ لک او 10,000 خلک زیانمن شوي دي. د سریلانکا پوځي قواوې لګیا دي خلکو ته مرستې رسوي او د هغو خلکو د ژغورلو هڅې کوي چې بیخي په خطر کې دي. ملګري ملتونه، امریکا، چین، جاپان، پاکستان، استرالیا او هند د مرستو ژمنې کړې دي. پنټاګان وایي د توغندیو د دفاعي سیستم لومړی ازموینه چې بین القاروي بالستیک توغندی امتحان کړ کامیابه وه. د دفاعي راکټونو د ادارې د رئیس مرستيال جیمز رنچ ویلي دي چې بالستیک توغندیو د تعقیبولو د مغلق سیستم د توغندی دغه ازموینه فوق العاده کامیابه وه. په پرونی ازموینه کې دوه جلا راکټونه وازمویل شول. یو بین القاروي راکټ په بحر الکاهل کې د یوې وړې جزیرې نه وتوغول شو او بل په کالیفورنیا کې د وینډربرګ د هوایی اډې نه ورپسې خوشې شو چې تعقیب کړي. دویم راکټ په موافقانه ډول لومړی راکټ په بحر کې وویشت او په نیمایي لاره کې وچه تباه کړ. په ډیپلوماتیک نظر دا یو ډیر قوي پیغام دی او په تخنیکی لحاظ دا ښیي چې دغه ازموینه اصلا د یو ډول دفاعي سیستم زیاتېدل دي چې لږ تر لږه بین القاروي راکټونه مخکې لدی چې هدف ولي په اسمان کې تباه کړي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. سپینه مانی د جمهور رئیس تازه سفر بریالی بولی، خو هغه رپورټونه هم تاییدوي چې په داخل کې د جیرید کوشنر په اړه خبره شوې ده. بل پلو د مطبوعاتو او سپینه مانی ترمنځ جرجان ډکه اړیکه هم سرګند دي. داسې رپورټونه هم شته چې د سپینه مانی د جمعي ارتباطاتو په مامورینو کې د ناڅاپي بدلون رپورټونه هم خپریږي. رپورټونه وایي چې د جمهور رئیس زوم او سلاکار جیرید کوشنر مخکې له دې نه چې ترامپ جمهور رئیس شي هڅه کوله چې د روسیې سره د خبرو مخفي لار جوړ کړي. د سپینه مانی نطاق دا رپورټونه نه تاییدوي او وایي د اعتبار وړ نه دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جرمني په تجارت او لګښتونو سخت انتقاد کړی دی. د ترامپ د دې انتقادونو وروسته د دواړو پخوانیو متحدو ملکونو اړیکې یو څه خراب شوې دي. جرمني د دغو خبرو په ځواب کې ترامپ د غربي ارزښتونو تباه کوونکی بللی دی، په داسې حال کې چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ لفظي جګړه د کنټرول نه وتلې ده. د جرمني سیاستمدارانو د امریکا سره د اړیکو په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د جرمني د بارنیو چارو وزیر سیګمار جبرایل ویلي دي چې دا خبرې بیخي سختې شوې دي. ترامپ د سیشن به پورز د جرمني د تجارت او لګښتونو په حق له خپل ټویټر کې ولیکل چې موږ د جرمني سره په تجارت کې لوی کسر لرو. جرمني د ناتو په برخه کې چې څومره په کار ده د هغې نه ډېرې کمې پیسې ورکوي. دا د امریکا لپاره ډېر بدبریخي او باید بدل شي. د روسیې د دفاع وزیر وایي قواوې د مدیترانې د بحیرینه سلور راکټونه فیر کړي دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ځایونه وولي. د عراق د موسل په ښار کې نن د چهارشنبه په ورځ د عراقي قواوو او د داعش د وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او رپورټونه وایي چې موسل د عراق دویم لوی ښار دی او د داعش ډله پکې ډېرې ساحې د عراقي قواوو سره په جګړه کې د لاسه ورکړې دي. امریکا په دې جګړه کې د عراقي قواوو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړی دی چې یمن په جګړه کې ګیر دی او خلک د لوږې او مرزونو نه کړیږي او د سقوط لور ته روان دي. د بشري چارو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې رئیس سټيفن اوبراین ویل د یمن خلک د لوږې، مرز او مرګ سره مخ دي او نړۍ ورته ګوري. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د 2 میلیونو نه زیات خلک هر کال د سیګریټو او د چلم د سکولو لامل مړي. د روغتیا نړیوال ادارې او د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام ادارې خپل رپورت چې دواړو په ګډه برابر کړی دی د تنباکو ضد نړیوال ورزنه مخکې خبر کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. دا هم د روان خبرونې لمړی رپورت. په کابل ښار کې نن سهار د موټر بم برید په نتیجه کې اتیا تنه ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې نږدې د کابل ښار په ټولو سیمو کې اورېدل شوی او د پیښې ځای ته نږدې ودانیو ته سخت تاوان رسولی دی. په موقعې په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده.
نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د کابل ښار په زنبق سلور لارې کې چې یو ډیپلوماټیک سیمه ده او تل پکې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وي، زوروره چاودنه وشوه. د پیښې ځای ته نږدې د جرمني سفارت، د روشن مخابراتي شبکې دفتر او د کابل سټار هوټل چې اکثره پکې بهرنیان میشت وي موقعیت لري. له هغې ورهخوا د ارګو اجرایه ریاست ودانۍ، د پخواني ولسمشر کور او لسګونه نور مهم بنسټونه هم په دې سیمه کې دي. د روشن د مخابراتي شرکت یو کارکوونکی جوهر چې په پیښه کې ټپي شوی وایي، ډېره خطرناکه وه، زموږ هر کارکوونکی ټپي شوی و، ټول ټپیان شوي دي. د خپرو شوو عکسونو له مخې دا چاودنه دومره زوروره وه چې د چاودنې ځای نږدې 4 متره کیندلی دی. شاوخوا ودانۍ ویجاړې کړي او 100 کیلومتره لرې واټن کې ودانیو ته زیان رسولی او ښیښې ورماتې کړي دي. د کابل د امنیه قومندان حسن شاه فروغ د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل، لومړني معلومات ښیي چې دا د فاضله موادو یو ټانکر و چې تل یې له ښار څخه فاضله مواد ایستل. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کوله امریکا غږ ته وویل، په دې چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. د سرچینې پر وینا دا برید په کابل کې د یو بهرني سفارت د فاضله موادو د ایستلو په یو ټانکر کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو په مټ ترسره شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس او ویاند وحیدالله مجرو امریکا غږ ته وویل چې د پیښې له ځایه د 80 تنو مړي او 350 ټپیان د کابل روغتونونو ته لیږدول شوي دي.
ټپیانو کې اکثره ملکي کسان دي او په کې ښځینه او ماشومان هم شامل دي. او زموږ د اخرنی ارزونې ښیي چې تقریبا په ټپیانو کې د 50 تنه وطنوال روغتیايي حالت اندېښنی وړ دی.
امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې اکثره قربانیان د روشن مخابراتي شرکت کارکوونکي دي، خو د دغه شرکت مسؤلینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. په دې چاودنه کې د بی بی سي 4 افغان خبریالان ټپیان شوي او یو موټر چلوونکی وژل شوی. د غراز د یک تلویزیون 2 کارکوونکي ټپیان او د تلو تلویزیون یو تخنیکي همکار وژل شوی دی. په کابل کې د جرمني سفارت ویلي چې په دغه برید کې د سفارت یو شمیر افغان کارکوونکي ټپیان شوي او یو ساتونکی وژل شوی دی. دا برید چې قربانیان یې اکثره ملکي وګړي دي، په کور دننه او بهر په سختو ټکو د غندنې ترڅنګ د بشر ضد جنایت بلل شوی دی. د پیښې په ځای کې چې اوس په کنډوالۍ بدل شوی، له برید وروسته یو شمیر مدني فعالینو اعتراض کړی. مدني فعال سمی درایي امریکا غږ ته وویل، د حکومت ناغېړي غندو، د دې پر ځای چې دوی د خلکو امنیت ټینګ کړي، په خواشینۍ سره هغو ټانکرونو ته چې باید د شپې لخوا د فعالیت اجازه ولري او وپلټل شي، ورته په رڼا ورځ د فعالیت اجازه ورکوي، چې نن یې د افغانستان د خلکو لپاره ناورین رامنځته کړ. موږ راغلي یو چې د طالبانو پر ملاتړو او تروریستانو مرګ ووایو. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي، دغه برید هغه مهال ترسره شوی چې امنیتي ځواکونو له چاودیدونکو موادو ډک ټانکر ته اجازه ورنکړه تر څو ګرین زون یا له امنیتي پلوه تر ټولو خوندي سیمې ته دن نشي. د بیان له مخې برید له ګرین زون څخه بهر شوی چې له امله یې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه خونړی برید په داسې حال کې شوی چې افغان حکومت او ملګرو ملتونو د روژې میاشتې له پیل څخه یوه ورځ مخکې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه د روژې میاشتې ته په درناوي له جګړې څخه د لاس اخیستلو غوښتنه وکړه. وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او نورو وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د روژې په میاشت کې د خوست ښار له موټر بم برید وروسته چې پکې 13 کسان ووژل شول، په افغانستان کې دویم موټر بم برید دی. له دا ډول هر برید وروسته تل همدا یوه پوښتنه کیږي چې بریدګر څنګه داسې مهمو سیمو ته دننه کیدلی شي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوي کسان د رایو اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل په وزارتونو کې سرپرستیو د دولتي ادارو ستونزې دوه برابره کړي او خلک نور دغه وضعیت زغم نه لري. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي پر موضوع د حکومت د رهبرانو مشورې روانې دي او دغه ستونزه به ډیر زر هواره شي. تفصیل د خان محمد سین د ازادي راډیو د خبریال پرپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د وروستي ځل لپاره پر حکومت غږ کوي چې د سرپرستو وزیرانو پر ځای د نوي کسان د باور د رایو د خپلولو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې ډیری غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل شاوخوا اووه میاشتې کېږي چې د حکومت مشران ورسره ژمنې کوي چې د سرپرستو وزیرانو لړۍ به پای ته ورسوي، خو له بده مرغه چې حکومت تر اوسه هم خپله دغه ژمنه پوره نه کړه. د دوی په خبره د وزیرانو د سرپرستۍ له امله په دولتي ادارو کې له کار سره مینه کمه شوې، فساد زیات او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل
آخر وار هم چتن هیله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي، کاغه وزیران وي، کاغه قضات دي او کاغه حتی ولسوالان دي او نور ادارات دي، نور افغان ولس افغان ملت ته د تحمل وړ نه ده.
د ولسی جرګې غړو وویل د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو شاوخوا دوه کلونه اوړي، خو تر اوسه ونه توانید چې د حکومت اساسي برخه چې کابینه ده جوړه کړي. دوی ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ور وپیژني. ولسی جرګې د روان لمریز کال د ثور په وروستیو کې د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان ته د باور د رایو لپاره د صندوقونو له کېښودو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې حکومت د ټولو وزارتونو سرپرستی ختمه کړي. ولسی جرګې د تیر لمریز کال د عقرب په میاشت کې د بودیجې د 70% نه لګولو له امله 14 وزیران استیضا کړل چې له دې ډلې د بهرنیو چارو، لوړو زده کړو، مخابراتو، فایدامې، پوهنې، ترانسپورټ او کار او ټولنیزو چارو وزیران سلب اعتماد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې د سلب اعتماد شوو وزیرانو پر ځای دې نوي کسان ور وپیژني. افغان چارواکي وایي هڅې روانې دي چې کابینه په لږه موده کې بشپړه شي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابینې بشپړتیا د حکومت لپاره د لومړیتوب په توګه مطرح ده. حکومت رهبرانو پر دې مسله باندې کار کړی دی. په تېرې اونۍ کې تاسو لیدل چې درې تنه نوي وزیر صاحبان پارلمان ته وپېژندل شول. موږ هیله درلوده چې پارلمان هغوی ته صندوقونه کښېږدي او د باور رایه ورته ورکړي، اما په هغه برخه کې کاري ونه شو. په ټولنه
کې د بحث روان دی چې ژر له خیره سره تصامیم ونیول شي او کابینه بشپړه. دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د چارو پوه میر سردار زدران وایي چې سرپرست که په هر اداره کې وي په ډاډه زړه کار نشي کولی او د همدې له امله د ادارو ورځنۍ چارې له یو لړ خنډونو سره مخ دي. د ټینګار کوي چې د چارو د سمون لپاره په کار ده چې د حکومت لخوا د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ګردیز کې د سویل ختیځ ولایتونو والیانو او نظامی منصوبینو په یوه ګډه غونډه کې د ډیورند کرښې نه د ترهګرو د راوختو او د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو بحث کړی دی. خبریال ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلی.
په دغه غونډه کې چې په ګردیز کې جوړه شوې وه د لوګر، پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او خوست ولایتونو یو شمېر والیانو، امنیه قوماندانانو او د ملي اردو منصوبینو ګډون کړی و. پکتیا کې د ملي اردو د 203 تندر قلی اردو قماندان جنرال عبدالوسی میلاد پاکستان ته په اشاره سره وویل چې په مشخصو کمپونو کې وسلوال روزي او بیا یې د بریدونو لپاره د کرښې دې غاړې ته را لیږي.
په دې باندې د افغانستان هر منبع، هر ولسي سړی او هر استخباراتي کړي او دنیا ټول خبر ده چې پاکستان مستقیما د طالبانو د ترکلو ټولو شمالي وزستان، جنوبي وزستان، وانه او کتربلو کې کیږي راستول کیږي.
قومندان عبدالوسی میلا زیاته کړه د وسلوالو طالبانو هغه هڅه یې ناکامه کړې چې په دغه زون کې ځینې ولسوالۍ ونیسي او بیا یې د بریدونو د تنظیم لپاره د خپلو مرکزونو په توګه وکاروي. هغه وویل چې په ځینو سرحدي نقطو کې راوښتونکي وسلوال سخت ځپلې هم دي، خو خبرداری ورکړ چې د دغو وسلوالو د روزونکو راتلونکی له ناوړه برخلیک سره مخ کېدای شي.
زموږ کم همسایګان چې په دې دسیسو په دې ترور کې لاس لري، لاس چې واخلي د قضیو څخه، لاس چې واخلي د دې استخباراتي وظیفو څخه، نه دې خپل ځان تباه کوي، نه دې خپل ولسونه تباه کوي آینده کې، او نه دې افغانانو ته نور دا مرګ ژوبل ورکړي. د دې خبرې به دې جواب کوي.
د سویل ختیځو ولایتونو له جملې څخه پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر پر ډیورنډ کرښه له پاکستان سره څه باندې 200 کیلومتره ګډه پوله لري چې د کورمی جنسۍ د پاړچنار له سیمې پیلېږي او د بلوچستان تر ژوب پورې دوام لري. په داسې حال کې چې د افغانستان تر څنګ امریکایي چارواکو هم ادعا کړې چې ترهګر پاکستان کې خوندي مرکزونه لري، د پاکستان حکومت دغه ادعاوې نه دي منلې. د میدان وردګ ولی زنډي ګل زماني چې ولایت یې په نسبي ډول د وسلوالو طالبانو له بریدونو سره ډېر مخ دی، د حکومتي ځواکونو د برلاسه کېدو لپاره د هغوی ترمنځ پر همغږۍ ټینګار وکړ.
کله چې عملیات هماهنګ شول، د ولسونو بسیج کول هماهنګ شول، نو امکان لري چې موږ ډېر ژر په دې باندې بریالیتوب پیدا کړو چې یو نسبي امنیت صرف منطقه کې په سیمه کې رامنځته.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي چې که څه هم د ولایت په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه شته، خو زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د طالبانو د کمزورۍ لامل شوی.
هغه زموږ امنیتي ځواکونو په مقابل کې مقاومت نشي کولی، انجینیر وژني. لہذا د ملکي غیر مسلح افراد وژل دا د طالب د قوت په معنا نه ده، دا د دوی د ضعف په معنا ده، او دا د دوی د حاکمیت په معنا نه ده، دا د دوی د وحشت خپرولو په معنا ده.
د سویل ختیځو ولایتونو د ملکي او نظامي چارواکو په یاده غونډه کې له کابل څخه یو شمېر جګپړو چارواکو هم د ګډون تابع نیولې وه، خو د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې له کبله یې سفر لغوه شو. دغه چارواکي داسې مهال د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په موخه راټولېږي چې د جګړې په دې موسم کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
سپینمانه د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ روسي بهرنی سفر بریالی بولی، خو په کورنی سیاست کې هغه راپورونه تاییدوي چې د جمهور رئیس ترامپ د زوم او نږدې همکار جارید کوشنر په اړه خبره شوې دي. ځینې راپورونه د سپینمانه د جمعي ارتباطاتو په مامورینو کې د ناڅاپي بدلون په اړه هم خبره شوې دي. په موکې رپورټ ته
راپورټونه وایي جارید کوشنر د ولسمشر زوم او سلاکار هڅه کوله چې له روسیې سره د مخفي خبرو لپاره لار خلاصه کړي، البته مخکې له دې نه چې ډونالډ ترامپ جمهور رئیس شي. خو د سپینې ماڼۍ ویان دا راپورټونه د اعتبار وړ نه بولي.
ستا په پوښتنه کې ډېر داسې فرضي شیان شته دي چې شواهد یې نه تاییدوي او د نامعلومو منابعو لخوا افشا شوي دي.
د جارید کوشنر په اړه دا راپورټونه هغه وخت پاره شول چې ولسمشر ترامپ د اروپا په سفر کې د ناټو مشرانو ته وویل چې په دفاعي لګښت کې په کافي اندازه ونډه واخلي. ډېر اروپایي هیوادونه په دې تبصره باندې اندېښمن دي. په دې جمله کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په دې اونۍ کې د ولسمشر ترامپ نوم وانخست، خو اشاره یې څرګنده وه.
هغه وخت چې موږ په بشپړه توګه په نورو حساب کولی شو، هغه تر یوې اندازې پورې پای ته رسیدلی دی. ما ته دا خبره په تیرو څو ورځو کې معلومه شوه. همدا لامل دی چې زه یوازې دا خبره کولی شم چې موږ اروپایان باید خپل برخلیک په خپله وټاکو.
د هغې په دې وینا له هماغه وخت راهیسې د امریکا په رسنیو کې تودې تبصرې روانې دي چې ګنې جرمني پر امریکا نور د یو متحد په توګه باور نه لري. خو سپینه ماڼۍ دا خبره د بری په توګه تعبیروي.
دا ډیره ښه ده. ولسمشر د همدې لپاره غږ کړی و چې نور دې هم په دې مسؤلیت کې خپله ونډه زیاته کړي.
شان سپایسر هغه راپورټونه هم وغندل چې د سپینې ماڼۍ په ستر تشکیلاتي بدلون کې به د ده او د جمعي مفاهمې د نورو مامورینو د نقش په اړه وي. احتمال دا دی چې ولسمشر به په خپله خلکو ته خپل پیغام اوروي.
بالاخره تر ټولو ښه پیغام رسوونکی په خپله ولسمشر دی. هغه هر وخت دا خبره ثابته کړې ده.
شان سپایسر لرسنه سره جنجالی اړیکی لري او دا د سه شنبه په ورځ سرګندوه.
هغه دلیل چې ولسمشر یې نا امیده کړی دی هغه د هغو مسایلو په اړه د درواغو رپورټونو ته دوام او اوږدېدل دي چې نه دي پېښ شوي او هغه بیا بیا تکرارېږي.
دا د دې احتمال نښه څرګندوي چې د سپینې ماڼۍ د جامع مفاهمې مامورین له ډېر فشار سره مخامخ دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
افغان حکومت وی له دې وروسته به خپل کرنیز محصولات او صنعتي تولیدات د حواله لارې هند ته صادر کړي. په همدې موخه د چهارشنبه په ورځ افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې چارواکو له آریانا افغان هوایي شرکت سره هند ته د افغان سوداګرو د صادراتي توکو د هوایي لیږد تفاهم نامه لاسلیک کړه. د دوی پر وینا د دغه توکو د صادرولو لپاره به د کابل او کندهار له هوایي ډګرونو نه د هند، دیلی او امرتسر ښارونو ته هره ورځ یوه الوتنه وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې له آریانا افغان هوایي شرکت سره هند ته د حواله لارې د افغان سوداګرو د صادراتي توکو د لیږدولو تفاهم نامه لاسلیک کړه. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې افغان سوداګر به د دغې تفاهم نامې له مخې د هند، دهلي او امرتسر ښارونو ته د حواله لارې خپل صادراتي توکي ولیږدوي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د تفاهم نامې له مخې به له شلټانو څخه زیات سوداګریز توکي به د کارګو په وسیله ولیږدول شي، خو له دې شمېر څخه کم مال به هره ورځ د آریانا په ورځنیو ولتونو کې ولیږدول شي. هغه وویل
تقریبا د شلو نه تر 50 سنټو پورې یو کیلو مال تمامیږي د ځمکې د لارې نه چې د واګې د لارې نه ولیږو. دولت په ماغې تعهد وکړي چې تاجر د اماغ عمر روپۍ ورکړي چې په ځمکه وته تمامیږي. نورې پیسې به دولت د خپل امکاناتو نه چې د زراعت او د باغدارۍ د رشد په ارتباط لدی داغه نه سبسې دی ورکی.
خغلی الکوزی وویل چې د حواله لارې به د صادراتو توکو پر لیک همره لګښت راشي، سمره چې اوس یو سوداګر د سمکه لارې خپل توکو پر لیک ډول لګوي. دغه تفاهم نامې له مخې به 25% مصرف سوداګر او 15% نور دولت ورکوي. خغلی الکوزی زیاته کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د کارګو د سانتیاوي پر هند سربیره د خلیج هیوادونو ته هم غزوی. هغه د حواله لارې د افغان سوداګرو د صادراتي توکو د ګټو پاړه وویل
کېګړې پدې کې د چزر رسیږي او بل داده چې په کم مصرف رسیږي، مارکیټ کې اشغالول شي، په وخت او زمان رسیږي او په لار کې نه خرابېږي، د خرابېدلو او د نواقصو او د ضایع کېدلو مخه نیول.
د دې ساعت د خبرونو غټه کلرونه سهار قریبا تنیمه بجې د کابل د ښار د زنبق په سلولاري کې د آلمان سفارت ته نږدې زورور چاودنه وشوه او تر اوسه د رپورټونو له قراره 300 نه زیات کسان زخمي دي، نوي تنه وژل شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پاکستان او د هند قریب نوي کسانو عریضه لاسلیک کړې ده چې په کې د دواړو خواوو ولسونو د خپلو حکومتونو نه غوښتي دي چې خپل اختلافات په خبرو حل کړي. د سریلانکا مقامات وایي په سیلاونو او د ځمکې د خویدو له امله چې د موسمي بارانونو له امله پیښ شوي د مړو شمېر لږ تر لږه 202 ته رسېدلی دی. پنټاګان وایي د توغندیو د دفاعي سیستم لومړۍ ازموینې چې بین القربي بالستیک توغندی یې امتحان کړ کامیابه وه. سپینه ماڼۍ د جمهور رئیس تازه سفر بریالی بولي، خو هغه رپورټونه هم تاییدوي چې په داخل کې د جرید کوشنر په حق لا خپاره شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جرمني په تجارت او لګښتونو سخت انتقاد کړی دی. روسیې د دفاع وزیر وایي قواوې د مدیترانې د بحیري نه څلور راکټونه فیر کړي دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ځایونه وولي. دغه وزارت وایي دا میزایلونه یې د تحت البحرین فیر کړي دي او د پالمیرا ښار ته نږدې لګېدلي دي چې درنې وسلې او د اسلامي دولت وسوالې ډلې پکې دي. او د عراق د موسل په ښار کې نن د چهارشنبې په ورځ د عراقي قواوو د داعش د وسوالو ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه ادامه لري. موسل د عراق دویم لوی ښار دی او د داعش ډله پکې ډېرې ساحې لري. د عراقي قواوو سره په جګړه کې دا ځایونه د لاسه ورکړي دي. امریکا په دې جګړه کې د عراقي قواوو ملاتړ کوي.
درنو ویدم کوم ساته خبری پښتو خبرونه پام دی چې پایته ورسه. لا یاره مو بسې دم دغه غاښنه راډیو خبرونه لا هم ادامه لري. اوریدل مه هروي کغواړي به ځنه خبرونه واورینو کول شي چې د امریکا غاښ پښتو وبانه ثاني سي تازه رپورټونه او خبرونه هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. الله ماشي.